دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اند او میر احمد صافی مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د ازادۍ راډیوي مجلې تر خبرېدو مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځئ چې خبرونه اورو. د افغانستان د سرحدونو قومونه او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې د ډیورن کرخې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی. محمد یعقوب احمد زی تیره شپه ازادي رډیو ته وویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالات برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي رډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 22 نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونې وروسته اعلان شي.
د شمې په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلو دي شو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نومان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړې او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو تمرګ ژوبله اړولې. د خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسیدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. دا امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. خغلی ټرمپ د کیم جنګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپین مانې خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوس مهال نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خغلی ټرمپ وروسته په یو وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالي لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I've spoken to South Korea and Japan and they are not only
د وای ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشانو سره خبرې وکړې. غوې نه وازی له شمالي کوریا ویریږي نه بلکې لیوال دي چې پر موږ بد حالت تحمل شي. متحده ایالاتو سره په احتمالي پوځي عملیاتو کې هر راز مالی لګښتونه ته وګور کوي. خو د ټرمپ له پرونیو سرګندونو په عین حال کې داسې ښکاري چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ورخلاص پرېښی دی. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخه کېدو د عواقب په اړه خبرداري ورکړي. خاغلی پوتین دا سرګندولی پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره لکتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړي. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته یې د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړي، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. خاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسا او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یوه سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس ښار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون ریپورټ ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته له رسیدو مخکې شنډه کړه. په ریپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا حمله چا کړې. خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو، مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو مفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړي. د سیګار مشر پرون په دې اړه په څرګندونو کې وویل چې د امریکا دی مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولې. جان سوب کوول چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سر وسلوالو ډلو مشان نور هم پیاوړي کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامن ولسوالیو کې د سمدستي ثبات دراوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوی راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامن سیمو کې د ثبات راوستلو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پوځ د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړه، او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوپکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments, we contributed to that problem.
کله چې موږ د بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو لستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و.
that were there before.
د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکی ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې پیل کړی وو، په مجموع کې یا لیوالتیان درلوده یا ورته چمتونه وو او یا ناتوانه وو. خو ښاغلی سوب کو په خپل څرګندونو کې د اوسنی حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګ پوری سلاکران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو په 2000 لومړی کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالیم رستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د خزینه عالمانو کانفرنس د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا جوړیږي. افغان خزینه عالمان هم پکې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا کانفرنس مهم بولي، خو په اړه یې تر اوسه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې موضوع به د حدیث پردیس رپورت واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کوي.
د خزینه عالمانو کانفرنس هغه ناسته چې افغان حکومت ورته هیله مند دی. دغه کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا په خبره د افغان میرمنو د ګډون لپاره هم ورته چمتووالی نیول کیږي. د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سولې په خبرو کې د ښځو رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کانفرنس باید د پخوانیو هغو په څیر نمایشي نه وي. دی وایي دغه کانفرنس په نیک فعال نیسو او هیله لرو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو لامل شي، نه دا چې نمایشي او کلیشه‌ای وي. خزینه عالمان چې د سولې په برخه کې خپل غږ پورته کوي، فکر کوم غیس به ولري. یو ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راس په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان له دایمي استازي سره د خزینه عالمانو د کانفرنس د جوړیدو په اړه خبرې کړې، او همداشانې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه مهمه بللې. په هغه اعلامیې کې چې د دې وزارت لخوا خبرې شوې، میرمن راز ویلي ښځې کولی شي د وسلوالو له صفونو خپل ورونه او خاوندان راوګرځوي. په دې کتنه کې د کانفرنس د سره غوالي وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د علما او شورا نظر هم ولرو، خو د دې ادارو ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دا معلومه نه ده چې دا کانفرنس په د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره ګټه ور تمام شي. تر دې دمخه د سولې علي شورا غړي حبیبي سرابي ویلي چې د سولې په اړه په ډیرو ناستو کې د ښځو ګډون نمایشي دی او په دې خاطر یې نیوکه کړې وه. خو د ولسمشر د ویند مرستیال شاه حسین مرتضوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دینه وکړه داسې ځواب وایي. دی وایي هغه څه چې د حکومت اړوند کیږي، د ښځو لپاره ټول فرصتونه برابر کړي دي، او د ولسمشر ټینګار هم پر همدې دی چې د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې باید تثبیت شي او د ښځو په حقونو باید معامله ونه شي. حکومت د قانون مطابق خپلې ټولې هڅې کوي چې په افغانستان کې د ښځو ونډه قوي شي. بلخوا د سولې علي شوراوي هر ګام چې د سولې د خبرو اترو لپاره پورته کیږي هرکلی کوي. دغه شوراویان احسان طاهری وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی نیول شوی، خو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته رابولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي.
زد بابا
په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټواله راهیس کوي په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره دغه د شعر په ولسی فن غږیګو
شیر زمان صادق ما پز د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ما پز شم دوباره زکه ډیره معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه
په زرپان کې به لند کیسه بنواوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي
پر سرغر بل راتنن اور ده وګړیا جوړ رات په غور ده پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غسنی هم په کابل راغې
او رحمین خیال کې به د ککاو زرینی منظومه د دویم سرود ورسته برخوا ورو
هر یوی خپل جام خالی کړ په کوپړی کې ملکی په دواړو لاس ونیولې کوپړی ټکل څلوخت جام هو واشوا ملکه شو بیا روانه د سیند خواته
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلې ټول مزار غزلی فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلې هغه ځواني مرګ اوس موږ په منځ کې نشته هغه د 2018 کال د ډیسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شعرونه تل پاتې دي نننې راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالې کو او په پیل کې لمریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري ترسره شو د انځورګرۍ د غوورزینۍ نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیز په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلولو پرانستل شو په دې پرانست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد عبدالی د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي او د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن دروژي مبارک میاشتې در رسیدو لامل خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکې ترڅنګ ویلي چې د خپل مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم انیولې ورون دوهن په خپل انستګرام پاړه په یو ویډیو خبره کړې چې پکې خپل مینوالو ته د دروژي میاشتې مبارکې ویلې ده د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې و
شاه فیض الله د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدو میله کیږي همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي زموږ همکار ناجیه صاحب یې راپور لري د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو
هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وای چې د شاه مقصود اغه مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوی هم ده، ورسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوری چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وای شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغه هم وای. دا چې نوموړی څوک ښاغلی انوری یې پاړه وای
شاه یو ستر بزرګوار او متکی پیر دی. د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور نانوی میله چې په خاکریز کې ترسره کیږي، هغه د شاه په زیارت کې د نوروز میله ده. حتی د کندهار په سطح د جنډي مراسم ترسره کیږي، جنډي پورته کیږي. د شاه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا د په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه وځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاوران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یا د دې وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونی لونی گرزما دا خو می لډی ر احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی ل هرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامی اسویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپلو همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو کړی.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 22 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو.
نو کچیرته د لژوند په دغه وشکلنو تجربه کې د دې شعر پر تله کړو نو د سره تخکاری چې دغه شعر به د عمر څخه مشریا په بلې بار ډیر وړاندې وي. یو شای چې د شاعری مخترا جلبوي هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخسته وي او بل اخر په ځنو شعری تصویرونو کې مخته په ناخداګا ډول را څرګند شي. مثلا د دې زده کړې ساحتي بو انجینری او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفه او الهیاتو نورو برخو پورې وه او دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په منډلو قناعت نه وکړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنی چې دی هیڅ کله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د غیر اورستای شعر یا ورپسیبل شعر کوم ګورو هغه ترغینه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه ځکه چې تر کومه چې زور سره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړی وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپل خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو هیڅ کړی دی ارواښات اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی وو. ما ته ویلې وخت و چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ او یو څه اغیز په کې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی وو. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او د پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې. البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې درېمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه ځان ته وراړوله او موږ د دې لپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو ځکه خبره زړه واخو په نوې طرز کې راته وړاندې کړه. یعنی هم د مضمون افرینۍ لړخه او هم د معنا افرینۍ لړخه ځنې د سماوري دوه چې موږ په معاصر شعر یا د په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د توا وخت او خاصتا د دله مارکس خورسته د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخت چې د ده ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعرانو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې ځنې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یوه ډول ټکر سره مخ وې.
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ. د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسو خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستي وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي سره دی چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولېږدول شي. مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوالدین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. د خپل ځنې رواني تجربه یا خپل ځنې رواني تجربه یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونه په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو حتی دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په د شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبر خو مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وزي. فرید بارانی آیا دا سانسور په پام کې نیولی او کنه له دغه ټولو قیدات او اصول بهر وته شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دای هر خواته میلان کوي هر خواته ورزی یا په بل عبارت هر خبره ور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و نو زه خود اس نشولم چې دا به د یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړي دا به خاص د خبرې خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي کومې خبرې بیانوي نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی وو او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب تاسو مخکې د اروحات بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو شعرونه لوستي دي ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حالدا چې د ته کریډیټ نه رسیږي مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو خو کله د ځنې دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنې او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي مثلا مستقیمه نغنوي یعنی په یو ډول غ سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې چیرته دغه خبرې وکړي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دوه نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کسړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې ګاڼې ټاپې لګیږي چې ګنی دای دغه مکتب پایرا او دغه سب پایرا او دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیرزمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیره مننه انوري صاحب. زمانم شیرزمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو دوست چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودرهنې مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقاتو یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. او دوه بیته مې ولیکه، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو په ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه د دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما اچارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه شاعر دی، نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ. اوس هم راته را یاد دي، نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ، هغه کور کې نه مایوس سره ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ را ته د ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو پورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې وه، څه شی دې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلم چې ما ویلې چې دغه قتل مې په بلۍ چې مازیګر ولاړه وه، کومار او سرې شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه، او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو ته راول روسانو خلاف جنگ وکړي، جهاد وکړي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي.
نوری صاحب چې دوه شیونه زما نه خوښیږي، دوه شیونه، یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر دپاره، دا زما په نظر باندې ما ته ښه
نه یسی ما همیشه د پاره شیرونه ویلی هغه می د ملی مسالې هو د تحفظ د پاره ویلی د خلکو د یوالي د پاره ویلی دا وسم چې کوم شیرونه وایم این د ټول ملی انګیزه لري دا سینه موقع شوی چې مثال خبره زو وایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې جما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا می تشویق کړي چې دا خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوي خره جنگونه وشو خو دې نتیجه ورنکله زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسو چې دغه خشاته یو څه شی دی دا کار به کیږي او داسې به خلک ملکیږي بل اخره دغه غرب او شرق دواړه شبکې کار کوي چې افغانان په خپل بخونو درګي نو ما سه انګیزه ما دا شیرونه نه دی ویلي
د سولې او امن لپاره د سویل دي
بل د سولې او امن لپاره ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وشته نه خو داسې لګ لګ به یادو ما مثلا لګ به تعال کا داسې ویلي چې ټوپک می کې خودو قلم مخلمه
پلار او
قلم اخلمه پلار د سولې کې قدم اخلمه د یو شعر ویل دی مثلا بل می یو بل شعر ویل دی چې تاسو کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب ګډ کې اومند زه د خلقت د حماسي شی او ته د منکر او نه ستر یغي اند چې شکر مان تر شو امر تر شو تر ماته د مخول چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو ریزلی کړو هغه مقام ته کشته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
بخاجه بسره د مکتب نخلاص بیا به دته یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به موږ دا کارو کو به جوړو
چې تر شو تجربه
حاصل کی نو موږ ول چاغه و د غره کړم د یو رئیس په وخت کې د ډیر په غوسه شو قار شو د چوبینه موږ یو ستر ډیر سخت ومانه شم نو لاړم به یو ځکه نه سن ما یو ریزه ولي کله په وخت کې در کونلونو په ولایت کې او د پرختیا پروژه محترم د کونلونو د ولایت د پرختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق محافظ د زنګلونو بوزي په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي پدرناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک تل نه سم ته پدرن د شاعر دی هغه چې کتل دې زما ریزه ته د سبې بریتو کې خندل نو ما ته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکل دا زه تاله په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ نو ویل کله اریزه ما هم ریزه وړاندې کړې ستا بل خصوص د زنګلونو مدیرته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نو کال کې د خدمت ته په زنګلو به ګردش او راسکاری کې چې حیران کړ نور کارګر خپل پالیاته عبد الغفار کوټوال مدیر عمومي یا لچرها و زنګلات اوسم هغه عبد کوټوال صاحب ژوند دی لکه چې شته نو بس بیا دغه ته چې ما دی ادارې ته یو غا اداري مدیرته نو هغه ولیکل چې شاعر نو رئیس ته چې مې رئیس لز چې وسوم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربسته رتبه ده هغه مامور مقرر کړل دا زما یو ښه خاطر ده شعر او شاعري دا وخت نه ډیر پخونه
صادق صاحب اوس هم د سزوانان د شاعران شته دي چې خلک جنگ ته هڅي ستا هغه ته پیغام څه دي چې شاعران څو کې د دې هواد د آبادی د پاره د خلکو د سوکاله د پاره
دغه تازه شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقع کیږي او یا دغه تازه شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوان داخلي د انسان د وینې توې دونه د مرګ جوب نه خوان داخلي بلکې شاعر زغه ته هم چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوان واغلی دغه د خاب شهرونو د وبو نه خوان واغلی هغه د خ نختور نه خوان واغلی هغه د خې منظرونو نه خوان واغلی د انسان خو انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کې یو انسان چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه مزه دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خواست ده چې تاسو د سولې لپاره په نوې شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لګل پاک د اتفاق ذکر شوی دی شاته مو چې اتفاق خلې د زرهاو مرزونو لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین او زی هغه شاته هغه د زرهاو مرزونو پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي
زرپانه بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم خور لنې د زړې پیغله په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی 20 کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خورلڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خورلڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږې خورې، پوره 20 کلونه مې له دوهم واده وروسته مېړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: مېړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په مېړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. مېړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږې خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې درباندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو مېړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې مېړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهورو پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجی له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د 1600 هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په 1600 هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې یې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر 1200 هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبه غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په 90 کال پر 1940 کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والی پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راته نن اور دی، پر سروغر بل راته نن اور دی، وګړ یې جوړ راته پیغور دی. پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی. په پښتونخوا کې یې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی. پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غشو کړی وارونه، زلمو په غشو کړی وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړی خپل ټټرونه. پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پښتنو هلې په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سورت په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د هیرمند د سیند په غاړه جشن جوړ کړو او د ساکانو ملکه هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سورت وروستۍ برخه دراوروي.
ورېښمین خیال
کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ورسره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکله څلوېخت جام هم واشوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسې د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي آسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمند غې کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه یې زنګنو نشو ور پورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې، مخ آسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات په روح یې کړه قبوله، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناوونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلې سینده، زموږ د تندې د خړو آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشي وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هما زمونږ نظر، ستاره گونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو وټه بر راټول شوي، که تیشخولي که کڅوال که همایی دي، ماسا گیت هم از پایان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا چلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند استا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیچلی هما راوڑا، چې نظر کو داستا بهان دی غیک ته، د ساکانو د هاستر دخمن کوپړۍ کې، چې پر موږ ستا اوبه هم پیرزو نوی، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ مو، د هو مال څلوېخ جام کړه را ډکه،
ستا اوبو تمو بخلی مست هو ما دی چتا مست کڑی پچا پوش پ غرزنگ شی د پارتیانو د پاچا کو پړی د نخه چمک ټول سره یو لاس یو او یو زړیو نن جوړی کی د ساکی ټبر ټولنه نن مزدک دی و نوی پایل شاهد دی نن هیرمند دی و لو تړون قاصد دی